آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي اکثره پیغامونه په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت راڅرخي زینو افغانانو یا د آزادی رادیو اوریدونکو په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه خوده لیدا او د پاکستان د حکومت هغه پریکړې غندلې چې دغه افغان کډوالو ته د اکتوبر تر اخره مهلت ورکړي چې دغه هیواد ووځي کنه په زور به یو باسي ځینې پیغامونه به داسې هم دي چې په هغو کې اوریدونکي له افغان کډوالو غواړي چې خپل وطن ته ستانه شي ځکه په پاکستان کې هم دوی ترنګلې ژوند لري او وایي چې د مهال په وطن کې هم که دوی دومره زیار وګالینو خجبن به کولای شي ځکه خپل وطن ده په هر حال د پیغامونو ورسته راځي اوریدونکو موږ په دې خبرونه کې لیو زوان رحمان الله اتل سره مرکه هم کړی ده رحمان الله اتل د رنگرهار اوسیدونکو دی له پانتون فارغ دی اوس د زوانانو د هڅون لپاره سیار کتابتون ته ملاتړ لیده ګرځنده یا سیار کتابتون جوړ کړی په ننګرهار او کابل کې څو ورځې په سړکونو باندې دغه کتابتون پرانستوي خلک ورزی زوانان ورزی هلته مطالعه پکې کوي البته مطالعه وړیا ده تاسو هم که چیرته دغه مرکه اوري کولای شئ د کتابتون ځای ځایګای معلوم کړئ ورشي همالته پکې مطالعه وکړئ تقریبا شاوخوا 500 ټوکی کتابونه یې خودل شوی دي چې ډیره برخه یې د ارواپوهنې د برخه ده لرحمن الله تعالی سره مرکه ورسره راځي خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم دادا ذاکر علی دا کارکون څخه دا هله لرمه چې ورور زاد نمرات ولادت لارام د ولسوالۍ ما اوس په لګه کې سامنے انتن کار کې دا خدای کار کې نو موږ دا هله لرو چې پر دا علاقه موږ ته ځای خدای نشته راکښنه انا وسلام
السلام علیکم دادا ذاکر علی ته سلامونه ورنه کو بعد السلام موږ د مخابراتو د وزارت څخه غوښتنه کوو چې دغه انټرنیټ په افغانستان کې ډېر زیات لوړ دی ډېر زیات ګران دی چې دغه څه ټیټ قیمته کې نور مو وخت نه ضایع کوو السلام علیکم ورحمت الله
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکې لري احترامات کوم نوم مې محمد عارف پکتیکا ولایت وایز خالص والی اوسیدونکو یم نو وایي خوای و ډیره لري او پرته ولسوالی ده سیاحت له پاکستان سرحد سره ده نو لولو فورو چارواکو د وختنه ده سي موږ په لن تر اوسه پوری مخکې دا شل کال کې مخابراتي شبکنه لرو تر اوسه پوری نه ده فعالیت سوای نو روډ چې کوم توبه سي موږ په دې پوښي نو لولو فورو چارواکو د وختنه ده سي باید مخابراتي شبکو باندې کار وکړي خلک ډیر لستونزو سره مخ دي یعنی که مریضان وي که هرڅه وي هیڅ لار نه ولل کیږي کومه طریقه یو سي څنګه یو سي نو مخابراتي شبکه سره ډیر ستونزې دي نو دا موږ غوښتنه ده چې باید مخابراتي شبکه راته فعال شي
سلام علیکم د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او ځینکو ته حالت وګ چرو بوي د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو چون چې زه په سفر کې یم او د وطن ولري مسافر یم خو چون چې ما په جمهوریت کې د ملي پولیسو په کتابت کې وظیفه تر سره کړې ده د دین علاوه چې زره وتلی ما دغه دیر لسم څوارلسم ځل ده چې زما د پامیل غړي په یو او بل نامه کله قومندنۍ ته وړي کله زموږ د کلي سره نږدې ماموریتونه او پوستو ته انتقالېږي او کله ریاست امنیتي ملي ته وړي او هیڅ داسې دقیق غی نشته دی چې په کوم اساس په کومو اصولو وای وای زوروي وای ټکی وای وای بیرته بیا بخنه وغړی چې موږ غلط شو دا به تر کومه خده پورې موږ زوري ګو تر کومه خده پورې به موږ زورول کیګو چې زما په سر باندې صاحب زما په مل زما د کورنۍ غړي زما ورور زما پلار دا زورول کیګي زما زوی زورول کیګي په کومه اساس باندې زورول کیګي دا سر کنده به عمومي افاده چې د لوړپوړي چارواکي چې په افغانستان کې امن امنیت ده چې ته خطر نشته دا څنګه خطر دی دا په کوم اساس خطر ده چې زموږ د پامیل غړي دغه درلسن زل ده چې دی وړي و هلتي کول ورکی بیرته بیا پیوا بخنه باندې خلاص شي خبره چې موږ غلط شولو موږ بخنه غواړو دا څنګه غلطی ده دا څنګه قانون ده دا څنګه اصول ده دا څنګه شریعت ده دا څنګه اسلام ده او دا څنګه دولت ده په نړیوالو باندې موږ غږدای چې نړیوالو ورته متوجه شي دا څه کوم اصول او مقررات په افغانستان کې په موږ او تاسو خو نړیوالو راوستل چې نن هر څوک زوريږي د فکر د غربت او د لوګي د هر څن په زوريږي.
السلام علیکم د زادی رادیو کارکونکو او ژوندونکو ته سلامونه وایم. د پکتیا ولایت نه د پیغام درته پرېږدم. زما غږ تر چرواکو ورسوي. په لحاظ د خدای کار نسته، غریبي نسته، خلک در په در خاوره په سر دي. چرواکي خپل معاشونه اخلي، ولا کومې په دوه کالو کې یو عمر ستم لري. دی وایي چې مرستو کې طالبان مداخله نه کوي، خو موږ سوار شو. د حوزې امیر ناریزه نه راته تایید کوي، چې نه راته تایید کوي. نو امیر د حوزې خو طالب ده، جان مرسته وغواړو. او دی خپل لګیا دی، خپلې مزې کوي. او بیا وروسته وایي چې امنیت ده، خدای پاک روزي رسان ده. او دا ټول تبلیغات دي چې اقتصاد خراب ده یا کارونه نشته. نو په لحاظ د خدای موږ به څه وکړو، چاته راځو، چاته ګیله وکړو.
د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. الیاس شپه وردګ یم، د میدان وردګو ولایت څخه. د ماته هیواد د مسؤولو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا هیواد هر غړی کوي، هغه باید د هیواد په مختګ او ترقۍ کې پرمختګ ګامونه اوچت کړي، نه په داسې حال کې چې نن وردګو کوچالی ټول په ټپه ولاړ دی. صرف کابل ته تجارت روان کړی دی، بس په کابل کې غونډیږي. هغه ته د مزار شریف لارې ورته باندې دي، کندوز لارې ورته باندې دي، همداشان ته جلال آباد لارې ورته باندې دي. دا په کوم خاطر، دا په کومه طریقه ورته باندې، آیا داسې یو هیواد جوړېدلی شي چې دای په 1500 شپو کې، په 1800 شپو کې د یو ولایت لارې نشي خلاصولی؟ دا په کوم قانون داسې یو رواج درلودلی شي؟ د خدای په خاطر باندې د بهرنیو هیوادونو سره تجارت وکړئ. د وردګو کچالی چې دی، د بامیانو کچالی چې دی، همداشان د لوګار کچالی چې دی، دا د ټول افغانستان دپاره ضرورتونو وړ دی، د دوی ضرورتونو پوره کولی شي. نه د تنها د کابل دپاره، نه تنها د خوست او د لوګار دپاره. په داسې حال کې چې دغه کچالی نن په کابل او په وردګو کې مخته او شاته تاو بالا کیږي، نو د خدای په خاطر باندې، د خدای په لیاز باندې دغه کچالی چې دی د نورو ولایتونو ته خوشی کوي. اې خاطه چې دی کندوز ته وګورو، په 260 باندې هلته کچالی دی. په داسې حال کې چې په وردګ ولایت کې نن په 1315 نه خسر کیږي مان کچالی، څوک یې نه اخلي. نو د خدای په خاطر باندې اې خاطه کچالی ور خوشی کوي، هغه هلته به څه نه څه کچالی بای ښکته شي او دلته به څه نه څه لوړه شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وروره موږ خدای سي غ بدغس ولایت یو بالا مسد دلته پیران کې مسد یو کار په لاس کې دی چې مسد ډیرو نفرو کار دی. هغه چې مهاره پیره باندې په دا درې پیره باندې مرزو بیرته رامزیږو، یو پاسپورټ درخواست مو کړی دی، څوک دا درخواست نه قبلوي. نو اوس د شلو دیرشو نفرو کاریګرو پیسې ما د باندې دي، هغه زموږ ځینې غواړي وروره ګله. او نو دا مسد دلته نه پاسپورټ رسېدګې نه کېږي، موږ یو پوري پاسپورټ ضرورت درلوش ته دغه دپاره مو داسې دا لمبر پیدا کړي. نو دا درخواست مو درلوش ته چې دا به نو مسد حاضر شي که به نه شي څنګه به شي. نو دا نور پاسپورټونه چې دي آنلاین عریضه وکړي، مسد دوې درې میاشتې ټول کاږي. نو دغه درخواست مو درلوش شي، دا درخواست مو قبول شي وروره.
د پکتیا ولایت په عریب دځای ولسوالۍ کې درې نفره د وحشي لیوانو په واسطه خوړل شوي دي، چې دوه نفره یې اریوب روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د یو حالت چې دی نازک دی، او یو چې دی هغه روغتیایي وضعیت چې دی ښه دی، او یو نفر چې دی شهید شوی دی. د تیرو وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د سیم د بندېدو له امله لیوان راویسار شوي دي، او ځنګلونه ډېر سخت ګڼډ شوي دي. لیوانو د غدرینه پرچی خوړلی دی او په چی چوي دی.
السلام علیکم. زه ګلال حق مل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا یله دی ورور ته د پاکستان ظلمونه ته وګورئ. پاکستان ظلمونه کوي چې په افغانان تر غاړو کشي، تر پټوانو کشي. نو اخر ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بې اثاره نه. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومېږي. دا مقابله بېخي داسې د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ما د نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي.
د ازادۍ راډیو د اوریدونکو او کارکوونکو ته زما سلامونه ورسیږي. د ازادۍ راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي، نو د هغو سره دلته ډېر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډېر ظلمونه ورسره کېږي. نو دا زموږ غږ دی تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي. نو دا خو خوار او غریب دی یا د مریضۍ دپاره راغلی دي ډاکترانو ته، د دې سره ولې دونه ظلمونه کېږي؟ پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دې نور د دې ولس سره نه کېږي. دا خو یو لا د هېڅ چې دپاره نه دي راغلي، خو څوک د دوا دپاره راغلي دي، څوک د خوارۍ او مزدورۍ دپاره راغلي دي. نو دا زما ږغ تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم ورور. دغه افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناسي، یا امریکا ته یا استرالیا ته، هم افغانان باید ژر تر ژره وباسي. د دې افغانانو ژوند ډیر په خطر کې دی، ډیر د دغسې د بېغوري سره دی. نو د دې څخه هیله کېږي چې دغه زما ږغ تر چارواکو پورې ورسي.
سلام علیکم. زه ازادي راډیو ته د پیغام پرېږدم چې موږ د هلمند د ولایت ټوله پر زراعت ولاړ دی، خو زراعت یې چې کوم وخت د حاصل وخت راشي هغه حکومت د نورو ولایتو څخه د نورو ځایو څخه بند کړي. دلته ټوله خلک ګودامو ولایه باندې خرڅوي. ګودامو والا چې څنګه نرخ ورکړي په هغه نرخ جن رانیسي، داسې نسي نرخ نه دی معلوم. دا واره ده چې ګودامو والا که ضرورت و ارزان یې ورکول رانیسي که نه نه رانیسي، نو خلک مجبور وي خرڅوي. بزګر ته دوه خرواره غنم ورسېږي یا درې خرواره غنم ورسېږي، هغه د خونې ده ورته پور کړي لک شپېته زره اویا زره ورته پور کړي. هغه غنم دی په درې سوه په څلور سوه جنا نیسي، هغه د ده کومه بودجه چې هغه غنم چې ده ته رسېدي هغه د ده څخه په هغه پورو کې ولاړ سي. بېرته یوه میاشت بعد د ګودام والا سره رانیسي، په شپږ سوه په پنځه نیم سوه په دونې رانیسي. نو حکومت دا مهرباني وکړي چې دغه شان ته نرخنامې کښېږدي، او دا کوم شی چې د هلمند ولایت یا پنبه دي یا بل شی دي، د اوسې د لار ورکړي چې ولاړ شي خارج ته نور ځایو ته ولاړ شي، چې نه کې ګران خرڅ شي، نو خود په خوده به کالداره ورکېږي. او که دغه رقم وي خو نه کالداره ورکېدلی شي، نیم ورکولی شي. ولې ګودام والا ته کالدارې پرتې دي هغه یې راباسي، دی مجبور وي خرڅوي. په افغانیو باندې په یو سل اتیا وو په دوه سوه، اوس د اوس پنبه دي پروش کال په درې سوه افغانۍ، شش کال په یو سل اتیا وو په دونې دي په افغانیو په حساب چې موږ ورته وکړو. نو حکومت دا مهرباني وکړي، نرخنامه دې ورته کښېږدي، غنم ورته دېم کښېږدي، پنبه ورته دېم کښېږدي، د افغانیو په برابر باندې چې دغه بس دا شی به په افغانیو په دونې، نو بیا دا ولس به هم وسایي ګډه کارونه به برابر.
السلام علیکم. نوم میریس خان ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. پاکستان کې میشت افغانان کله چې څنګه جمهوریت حکومت و کابل کې، دوی به ټولو دا ویل په صوابی برکی کیم کې د بازار جماعت لوی جامع جماعت و، دغلته مولوی و. دوی به په هر اختر هر جمعې په مانځه کې په خطبه کې دا ویل مثالو کې چې افغانستان ته تګ په دې اوس شرایطو کې نه ده په کار کوی، موږ و تاسو لاړ شو، موږ و تاسو مهاجرت خرابیږي، ځکه ویل ته اشغالګر دي. اشغالګر خو دل ویل ته اشغالګر دي، اوس خو الحمدلله اسلامي نظام راغلی او اشغالګر هم ختم شوي وتی دي. اسلامي نظام راغلی دوی په ټکو اوس دې راشي که نه، ټول دې راشي خپل وطن ته دې راشي. او پاکستان کې دوی څه شي کوي؟ پاکستان کې هم دغه ډوډۍ خوري مزدوري کوي، او په افغانستان کې هم دغه ډوډۍ خوري او مزدوري به کوي. په افغانستان کې دیرس پنځه دیرس میلیونه انسانان ژوند کوي، دا درې میلیونه دې نور هم راشي ورته، همدوی به هم ژوند کې کوي. خو د دوی په استلام اسلامي نظام هم ده او خپل هیواد ته درستانه سي. دا هره ورځ دا ربړول او دا نیول او دا خوند هم نه کوي، ځکه چې د افغان دویم نوم څه شی ده؟ مهاجر. هر ځای کې ورپسې چیږې وایي مهاجره مهاجره بېزته کوي، هغه نه راځي چې خپل وطن کې که لوږی که تنګ که لوږی او که تنده یي تېرو به دلته یو ځای ټول.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې دا د مسؤولو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي، او کومې سپارښتنې مو چې وکړې دا هم د هغو کسانو تر غوږونو رسیدلی وي چې تاسو مخاطب کړی وو.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
رحمان الله اتل هغه افغان ځوان دی چې لتیر یو نیم کال راهیسې ګرځنده کتابتون جوړ کړی دی. دغه کتابتون لومړی په ننګرهار او اوس په کابل کې پرانستی دی او هر ورځ د ده پټکو لزګونه ځوانان ورځي او هلته وړیا مطالعه کوي. رحمان الله اتل وایي چې اکثر ځوانان نن سبا کې د ارواپوهنې د برخې کتابونه لولي. دا چې ولې دا به وروسته راته ځواب کړي، خو له نوموړي مې لومړی وپوښتل چې څنګه یې د ګرځنده کتابتون فکر په ذهن کې ورولید.
رحمان الله تعالی هم د نیوای ولایت اوسیدونکی د حقوقو پوهنځي څخه فارغ شوی یم. تقریبا دا یو نیم کال کېږي مې د پنیوار کې د مطالعې ګرځنده وړیا کتابتون پر واچولو. هدف مې ترینه د مطالعې ترویج او بل هدف دا هدف نو چې هغه نجونې چې هغو په وړاندې د مکاتبو پوهنتونونه باندې وو، نو تر هغو لپاره مې یو زمینه برابره کړم تر څو دور له تعلیم او زده کړې څخه لږ پاتې نشي.
دغه سوچ در سره یو نیم کال مخکې پیدا شو چې تاسو باید یو ګرځنده کتابتون جوړ کړئ، بیا مو څنګه وکړه دغه د کتابتون د جوړولو دغه لومړنۍ کیسې راته وکړئ؟ ځکه کتابتون جوړول خو نن سبا بودیجه غواړي، پیسې غواړي، او ځوانان لکه تاسو غوندې چې تر ډیره د زده کړو مینوال ویل اقتصادي پلوه هم ملاتړ نه کیږي، څنګه مو بیا د کتابتون د جوړولو بحث را پیل کړ؟
نو ما سره دغه فکر ګرځېدو په ذهن کې یو نیم کال مخکې، ما سره د مکاتب دورې، د مکتب دورې او د پوهنتون دورې کوم کتابونه ما سره وو، همداسې نور د مطالعې لپاره ما په کور کې ځان سره خپل کتابونه درلودل، خپل شخصي کتابونه. ما کتابونه سیامه ځان ته راوستلو، هلته د مطالعې برنامه په لاره چوله، یو ورځ لپاره ځان ته ماښام پورې هغه ځایونه چې د ځوانانو تګ راتګ زیات وي د هغه د کې برنامې په لاره چولې.
اول هم څه شمېر کتابونه په کتابتون کې درلودل دغه ګرځنده کتابتون چې تاسو یادوي، او اوس چې یو نیم کال تیر شوی ستاسو د کتابونو شمېر څومره تر رسیدلی؟
اول برنامه کې چې موږ کتابونه تقریبا 300 جله کتابونه اسلامیات او سیاست او پهنه د مدیریت او د ویناوالۍ برخې تقریبا 300 جله کتابونه موږ سره وو.
او اوس مو د کتابتون د کتابونو شمېر څومره تر رسیدلی؟
اوس نو کتابونو شمیر چې ده تقریبا 500 جلد تر رسیدلی دی.
ها، او تاسو ولې ګرځنده نوم ورکړی دی؟ معنا دا چې تاسو په ننګرهار ولایت کې دغه پروسه پیل کړه چې تاسو به د سړک په سر باندې کتابتون جوړو، خلک به مرابلل مطالعې ته، دغه سیمه مو سره بدلول را بدلول د کتابتون ځای مو را بدلو، او کنا ځای ما یو ځای فقط ولایتونو نه یو ولایت نه بل ولایت تللی؟
نه نه، د پنیګرار کې غټه هغه پارکونه او ګرځنده پارکونه، او همداسې زه خو غواړم چې د افغانستان هر ولایت ته، هر ولسوالۍ ته، او هر کلي ته دغه خپل کتابتون وغځوم، ځکه کتابتون ورلرو. ځکه پنیګرار کې چې کومه هغه ځایونه وه، پوهنتونونه وه، مکاتب او پارکونه، همداسې پنیګرار کې هم دغه ځایونو کې برنامې ترسره کړی، او کابل کې هم همداسې. زه غواړم چې دغه برنامه نور ولایتونو ته وغځوم، ځکه مې دغه ګرځنده کتابتون ورلرو.
او څه فکر کوئ تاسو؟ داسې څه فکر کوئ چې دغه ډول برنامې هڅوي ځوانان، یا مثلا هغه کسان چې بیکاره دي چې راسي مطالعه وکي؟ یعنی څه اغیز کړی دی، څه اغیز محسوسوي چې تاسو دغه برنامه مفید ده؟
او بالکل، په بلاتونو کې موږ دغه برنامه په لاره چولې ده، او سامل په نور ولایتونو کې خپل دغه ځوانان دغه برنامه په لاره چوي، کډې راغی دي دغه کړي. او بل موږ هغه برنامه کې ځوانانو سببونه راته ګورو برنامه ته ډېر اغیز کړی ده.
ښه، او اوس مهال تاسو دغه کتابتون چیرته پرانستئ؟
اوس مخال مونږ پیل کابل کې، او کابل کې د باندې په لاره چې ودی نه ستنو ولایتو ته موږ
کابل کې څنګه کسان تاسو کتابتون ته درځي مطالعه کوي؟
بالکل، او اول کتاب اول برنامه ته هم ته د ځوانانو ته راته کم او خو ورته پورې سي پیغام سوالین دی، خو چې موږ د برنامه نور زیاتې کو اتمن غنګونه زیاتېږي.
نو کابل خو مثلا کابل ننګرهار خو د غنګونی ډاک خارونه دي، کوم کسان چې خار ته زی اغه نو تر ډیره مثلا یو کار په سر روان وي، نو تاسو هم کتابونه نه ورکوي چې دوی ځان سره کور ته ویسي، تاسو ترې غواړي چې عمل ته کتاب مطالعه کې نیم سات یا سات یا څو دقیقې بیرته کې دي، همدا څه ده کنه؟
امو خو دې سی برنامه کله چې مونږ کومه ورځ باندې کوي جمعې پورې مونږ په یو امزه کې کتاب د برنامه په لاره چې دغه نه مونږ سره امکانات نشته چې مونږ ورځ باندې کتاب ورکړو چې کتاب ویسي، ځکه مونږ ته دیاري په دې اړوند مضامین کتابونه کوم دي کنه، یو کتاب دی نو مونږ نشو دومره امکانات مونږ سره شته نه لاس کې، او بل مونږ سره د سی وسه پر چا همکاري نه کړي دې په خاطر باندې امکانات مونږ سره کم دي، کتابونه هم کم دي چې مونږ شاته کتابونه ورکو کوټ کې ویسي.
خا او څوک دی مینواله مزوانان خو به خامخادر زی د پوخو مرکزان هم ستاد سې کسان چې کینی ستاسو د کتابتون شاوخوا غو کتابونه چې تاسو لري هغه مطالعه کی او دنجونو کاچ په کې څنګه ده؟
او موږ ځوانان او د پوخو مرکزان د ټول د کتابتون تا او د دې ترڅنګ انجونی هم دي.
خا او تاسو یوازې کتابونه د مطالعه لپاره کې دی هلته څوک آسان وي دغه کتاب د کتابتون مسولان څوک وي داسې دی عامه په هویت پروګرامونه هم څه چې خلک پوي کې چې د غلطه کتابونه دي ستاسو د مطالعه لپاره راسي مطالعه کوي وړیا دي داسې د عامه په هویت پروګرامونه هم لري یا خلک پوي کوي
او مونږ چې کله په یو ځکی باندې په لاره شو دي مسلط خطوري ما ته دي زه به یو عامه پوسټم کوم به په دغه ځکی بنرې نه کوم به په هویت فارم به کې امغي ورځ باندې به خبرې کوم چې راشي مطالعه وکي او دغه مطالعه بنرې مونږ چاپ کوو هغه ځای کې لګو نو خلک تشویق او مطالعه ته دیال ته مو میزونه لرو چوکې غاني او میزونه باندې کتابونه ورو تر څنګه ځوانان لږ کیږي
او ځوانان چې درځي د غستاسو کتابتون ته تر ډیره له کوم مسایلو سره دوی علاقه مندي کوي په افغانستان کې خو بیل شک چې د اکثرو خلکو سیاست ډیر خوخيږي د غستاسو کتابونه هم چې دی په کوم برخو کې ډیر او ځوانان تر ډیره چې راځي کینی کومه برخه غواړي چې مطالعه کوي
په اوس وخت کې چې دی یو خو د پوخ مرکزان چې راځي د اسلامیتو کتابونه ډیر خوخيږي او ځوانان چې به د روانې برخه کې دغه زیاتره ځوانانو فکرونه چې جوړ نه دي نو د ارواپوهنی برخې کتابونه ځوانان ډیر مطالعه کوي
نو د ارواپوهنی په برخې کې ستاسو کتابونه بیا ستاده پام وړ یا په ګانشمیر کې کتابونه ستاسو ځوانانو ته ورسیږي
او په دغه کتابونه کې موږ بیا په څلور کتابونه موږ سره د ارواپوهنی برخې دي خپل نویات کتابونه چې موږ د ارواپوهنی برخې کې د ځوان جوړولو څنګه کولای شي ځوان جوړ کړو دې برخې دي او په کتابونه موږ سره د کتابونه کې شته
او پښتو درې کتابونه دي چې د نورو ژبو اردو انګلیسي عربي هم پکې شته
نه واده پښتو برخې کتابونه دي او د تقریبا یو 15 جوړه پورې درې کتابونه هم دي
خا او تر اوسه لدغه کمپاین سره چې تاسو په یو نیم کال کې راپایل کړی دی نورو د کتاب مینوالو یا هم ټولنو او یا هم د چاپ کمپنیو څمرسته در سره کړی دي د کتابونو او کنه یوازې مو په شخصي لګښت باندې کتابونه برابر کړی
نو سفر کوم چې اچھا همکاري نه دا کړي ځکه عموما کله چې د افغانستان کې کار کوي خدمت کوي ځنه کار کوي به یې څوک کیسه کې نه وي نو سفر موږ ته نه حکومت همکاري کوي نو کوم ټولنو او خپل شخصي امکانات باندې دا برنامه مقصد ما
رحمان الله اتل و چې د خپل ګرځنده کتابتون په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخونکو خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
د ازادي ملما د ازادي ملما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځایي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګلی رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کانفرنسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وځي قوانین ورکړي وو د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېرې ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړي وو دغه څخه برخمنې نه وی، او یا هم بیخی خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عام په هوی پروګرامونه او مجلس درلودي. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول شزی په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د شوز څخه هغه کوم حقوق چې درلودي د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا بنده انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی، تا باندې زوریږم. هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرېږم یا دننه په افغانستان کې زما همکارانې نورې ښځې هم د زموږ د ائتلافو غړې د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبرېږم، تا باندې زوروي مې. نه یوازې چې موږ زوري روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورستر بلې تابن خرابېږي، د ننه په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلی او کار یې کړی او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستې، تابن د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان انجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډپریشن سره مخ دي، او په ډیره غټه کچه افغان انجونې په ډپریشن باندې اخته دي چې دا خپله انسان زوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په د افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغه سی به مسایل منفی روان وي؟
طبعاً مسائل به منفی لوری ته روان وي. او اوس هم روان دی په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي. په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي. په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي. کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي. او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي، ځکه ډېری په افغانستان کې افغانې ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسؤلیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي، ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي. او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی، نو له دې څخه معلومیږي چې دننه په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د شوزو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوی وای هغه وسی.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان شوزو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي، فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو چې تاسو دغه غږ اوري، یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دښمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده، خبرې اترې یې درلوده، اما د افغانو ښځو هغه سرې کرښې هغه ورته مهمې نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد دننه په افغانستان کې افغاني ښځې خپل ږغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډېر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو. موږ د هېواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هره ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هېواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نشي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوی. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقیږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د ښځو استازو هم برخه درلوده چې د ښځو استازولي یې کوله. څه فکر کوئ چې د ښځو استازولي نه ده سوی که هغه موافقي چې سوي دي په هغې کې دغه د ښځو مسلې ته چندانې پام نه دی سوی، یا کیدای سي د پردې تر شا ځینې موافقي سوي وي چې د ښځو دغه د حقونو مسله یې له پامه غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی. او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هره ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د ستاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې څرخېده. یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي، دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغانو ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړونو کې وو، که هغه نړیوال هیوادونه وو، که هغه د ملل متحد استازی وي، دوی ټول د افغانو ښځو په وړاندې اوس مسؤول دي، ځکه دوی د افغانو ښځو هغه سرې کرښې چې وی داغه په حق لې یا هم بحث نه کړی یا کوم کا بحثونه کړی یا هم هغه یوازې لکسې د ورقې په مخ کې دی ځکه دلته مسولیت نړیوال تراجی کیږي ځکه دا دوه تړون خپل د دې بای سوچ طالبان وخت ورسیږي نو مسولیت دوی تراجی کیږي ټول هغه هوادونو ته ټول هغه نهادو ته هم درنګ یو ان ایجنسی ستا چې په دې مجلسو کې وو چې باید وست افغانو شزو لپاره دوی ودریږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لار پیدا کړي
یا پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستان ووتلې اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستان ووځي دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي
اوس فعلاً په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی ګورې شل کاله دغه ځوانان زحمت وایستې درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی ځکه دا ټول مسلکی خلګو دا ټول هغه کسانو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارسات کې په ټول اداراتو کې دوی ډیر مفید تمام دي ځکه تاسو ته به تر معلومی چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی او د خپل د ځوانانو فرار چالته تاسو ته به تر معلومی چې ډیرې ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استفاده ویدي نو هغه په دې کوشش کې دی چې له وطن ووزي ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدي نو د کو نفقه سو کوټه برابرې نو د دې بایس کې چې له افغانستان ووزي زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دغه په خاطر له افغانستان ووزي نو د خپل یو غټ بحران دی زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راووزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي او هغه هم نه پوهیږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کیږي یا هم نه منل کیږي باید اضافه درس ووایي تابن دا د خپل یو غټ بحران دی دا به ډېر شي چې ځوانان راپورته سي او خپل حقوق لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي د لپاره خپل ځاغ پورته کې ځکه فرار د وطن څخه د یوازنې حل لار نه ده څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی ټول خوراوته نه سي ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلي د لپاره باید حل لار پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دي یو خوانه دی یعنی که په صورت عموم کې وایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستی و نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبري وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي د دغه سي پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه د ځوانانو په اړه د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي یا هم مظاهره ډیر سي یا هم رادیو تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي زه به دا ډیر شګنم کچیر اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون لاره نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید ورغیږو خپل ځخت تر نړیوالو پورې ورسوو تر هغه خلکو پورې ورسوو چې د افغان شوز وضعیت دغه ورځی ته ورسوي نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دي چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو سوکولار سي پر سټیج ورغیږي یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د شوز په وړاندې شتون لري د ځوانانو په وړاندې شتون لري دغه په حق لا ورغیږي نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځی ته پرې شې دی او افغانستان کې شزي ماشومان او همدارنګ ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان دغه مشکلات سره مخ دي. نو دا به ډېر شي چې مخامخ د نیګوشیشنې خبرې اترې چې څوک ورسره وژغېږي خپل مشکلات ورسره شریکي، نو تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي او عملی اقدامات ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی. ځکه افغان نجونې څو میلیون نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو به تر معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب څخه جلا و. زیاتره استادان د نجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي، او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګ د وزیر قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی و. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې تبا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پریږدي، او دغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړي او وزي قوانین ورکړي. زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وزي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبان پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه هم دغه وه چې مکتبونه خلاص وي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع سولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند سول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه هست. اوس داسې یو ځای نسته چې ښځې هلته مثلا مصروفي کار وکړي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه، انسټیټیوټس، ټول شیان اوس بند شوی. دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړ او شزیه د ټولنې څخه حس فکرې اوس فعلاً هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي تاسو معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادروي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی وي یا صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار و وظیفه و درس او تحصیل ونه کړي، ځکه شل کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو، دغه ناامنې سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، دا شل کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی شل کاله لرې پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې وو همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو، او اوس فعلاً هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکراً په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات سو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه وضعیت د لاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم، دلی تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور و دا شی و هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي، او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوئ، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وې، اوس هغو نارینهو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړی یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړی، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری د سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډیری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډیریږي، جبري ودونه ډیریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډیریږي. ډیری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې په هوای پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډیر جالب وو، ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تله، او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اورنس رایزنګ وو، یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره. لپاره او دوی یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوق په حق له خبرې دی تابن اوس داسې یو پلیټ فارم نشته چې شزي د خپل حقوق په حق له پوسی یا هم داسې یو پلیټ فارم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د شزو پر موضوعاتو باندې بحث کوي هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي افغانستان اوس د شزو لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نول سوي
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي خو یو مایوسه نجلۍ یا یو مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شیبه اوري هغوی ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپاتې کېږي چې بل اخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دوی لپاره
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډیر مبارزې دي هغوی اصلا هم د اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري زه مطمئنه یم چې دوی ډیر زیات مبارزه دي ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي د خپل تعلیم لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنگیږي د خپل کورنۍ سره د خپل ټولنې سره بیا ورسته د خپل ولایت سره بیا د خپل د فرصتو ممکن د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارزې دي زه مطمئنه یم چې دوی پیژې چې د هر شپه پسې اتمن ورسته هر تیار پسې رڼاسته نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي د دې لپاره به حتماً هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې دا نهادونه د یو ان ایجنسی سو دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو هغوی حتماً دا وضعیت ته چې دا څو وخته نور هم چې دوام وکړي د دې لپاره حل لاره پیدا کړي ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې درېږي چې آیا د کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوقو لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر روی دی دا یوازې ستاسو لپاره دی د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه د هغوی لپاره نه دی آیا هغوی بشر نه دی آیا هغوی انسانان نه دی نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي
ځوانه فعاله او د شوزو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شی به مجملتیا وکړه تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو
ډیره زیاته مننه تاسو ښه
ازادي رادیو
پدا سے رنجختہ ಮಡ್ವಾಮಿಕೆ ಮರ್ಜಾನಿಕೆ ಸುಮಾ ಜಾನಾ ಮರ್ಜಾನಿಕೆ